ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د سلورو بجو په دی خبری غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان منور شاه او ټکنیکی ملګری پلوشا سحاک نه کې هلي او سلامونه ومني. د روان خبرونې د سر موضوع د پاکستان په پارلیمان کې د انتخاباتو په اړه په بل کې ترمیم شوه. په دې اړه به نیخ پنی غحال درکو د دې ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه هم په دې خبرونه کې مراوړي. کتر پای را سره مل پاتې شوې د سیمې او نړۍ د حالاتونو به خبر پاتې شي. د خبرونې پرسته نیمایي کې ادبي خبرونه د مشال رادیو مجله لرو. پاول خبرونه د منور شان.
د خبرونو سرټکی د پاکستان قومي اسمبلی په انتخاباتي قانون کې د بدلون بل منزور کړي. په شمالي وزیرستان کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ نښته کې دوه کسان وژل شوي. سباله په سعودي عرب کې د اسلامي همکارۍ د تنظیم بیړنۍ غونډه کیږي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف د احتجاج باوجود د انتخاباتو په قانون کې د بدلون بل منزور کړی دی. د قومي اسمبلی غونډه نن د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې وشوه چې پکې د پارلماني چارو د قائمه کمیټې چیرمن رانا ارادت شریف د ټاکنو په قانون کې د بدلون بل وړاندې کړی دی. بل د منزورولو پر مهال حکومت مخالفو غوندونو سخت احتجاج وکړ. خو د اسمبلی اکثریت غړو د دې په حق کې رائے ورکړي. د نوي قانون تر مخه په آزاد حیثیت کې انتخابات ټونکو کاندیدان د درې ورځو پاس په کوم غوند کې نشي شاملېدل او آزاد به پاتې کیږي. دا بل په اول وار د واکمن غوند پاکستان مسلم لیگ نون غړي بلال اظهر کیانی وړاندې کړی وو چې د حزب اختلاف لخوا د مخالفت ورسته اړوند کمیټې ته استول شوی وو. د یادونه ده چې د حکومت مخالف غوند تحریک انصاف غړو د 8 فروری په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت کې برخه اخیستي و، ځکه چې غوند ته د بشرانو په نه ټاکلو انتخاباتي نخ نه ورکړل شوی. د تحریک انصاف بریالي شوی غړو ورستو په پارلیمان کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو د ځانګړو شوکیو لپاره په سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو اعلان وکړ، ځکه چې ځانګړي شوکۍ صرف پارلیماني سیاسي ګوند ته ورکول کیږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو یو وار بیا د حکومت په کارکړتګۍ نیوکه وکړه او د عمران خان او د ګوند نورو غړو د خوشی کولو غوښتنه وکړه. دوی دا خبرې پرون له سوابه سره نږدې په یوه جلسه کې کړې. په دې موقع د ګوند مشر بیرستر ګوهر علی خان وویل چې یو کال پوره شو خو عمران خان لا هم بندې دي. نوموړي زیاته کړه چې په عمران خان غړې مقدمه جوړه شوه، خو د هغه باوجود د خان بیانیا نه ده بدله شوې. په جلسه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور او د پښتونخوا ملي میګون مشر محمود خان اچکزی په ګډون یو شمیر سیاستوالان موجود وو. جلسه ته محمود خان اچکزی ویل چې د عمران خان دا خبره سم نه ده، د عمران خان دا خبره سم ده چې حقيقي ازادي په کار ده. نو موري زیاته کړه چې حقيقي ازادي پښتنو بلوچو نور قانونو ته د هغوی په سیمو کې په وسایلو اختیار ورکول دي. د اسلام آباد شیشن عدالت د 2023 کال د اگست په 15 د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په توشخانه کیس کې د 3 کالو د بند سزا واورولو له هغه رئیس نو موړې په زندان کې ده. د تحریک انصاف ځنې پلویان هم د 2023 کال د مئی په 9 سرکاري ودانیو ته زیان رسولو په تور په جیلونو کې دي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ پنخته کې دوه کسان وجل شوی او درې نور تختول شوی دي. ځای خلکو استخباراتي چارواکو مشال لريو ته ویلي چې نخته پرون غرمه محل پیل شو چې پکې وسلوالو د حکومت په لوه طالبانو یو کماندان محاصره کړی وو. د ډزو په نتیجه کې د حکومت په لوه طالبانو یو کماندان وجل شو. دا غسلور په لویان چې پکې دا غزوی هم شامل و لزان سره بوتلل. ورسته د زهین الله په نوم دغه کماندان د زوی مړې هم په سیمه کې ومندل شو. په دې اړه ځایي پولیسو سندي ویلي او کومې وسلوالې ډلې هم الله د دې برید ذمواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د سواد په کانجو سیمه کې د انجینرینګ په هنتون ملازمینو د تنخواګانو نه ملاوېدو ضد مظاهره کړې. پرون د په هنتون بهر د مظاهرې ځنو ګډونوالو مشال ریډیو ته ویل چې د 1300 میاشتو رئیسې تنخواګانې بندې دي او د حکومت لخوا د په هنتون د تړل کېدو اوازې هم دي چې لوجه ملازمین د نوکرۍ او خاتمېدو په اړه اندېښمندي. د مظاهرې یو ګډونوال حضرت علي مشال ریډیو ته ویل چې د په هنتون خواوشا 290 ملازمین د خواوشا 3 میاشتو رئیسې د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو لوجه له مالی مشکلات سره مخ دي.
بہان میں الکان ندی دلته کې دلته کې بہان میں خاندانونا شدیدا یو تیارې طرف روان دي. قبل فرض کا د دې خلکو نه دا جاب زوغ استې شي نه آیا زده حکومت وخت نه دا تپوس کوما چې داخلك بس کوي آیا داخلك په بیا هغه تروریزم ته اوړي یا بیا ټوپک راخلي.
بلخوا د صوبایي اسمبلی غړي اختر خان مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي حکومت کافی پیسې نه لري، البته د مظاهرینو د غوښتنو په اړه له اړوند ادارو سره خبرې کوي. د مشال ریډیو خبرونه اوري. د اسلامي همکاریو د تنظیم او آی سی د بهرنیو چارو وزیرانو بیړنۍ غونډه د ایران او پاکستان په غوښتنه د اگست په 8 په سعودي عرب کې جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په تهران کې د حماس سیاسي مشر اسماعیل هانیا د وجنې لړ کې د خبرګون په اړه غور کوي. امریکا او یورپی ټولنې حماس یو ترهګر ډله بللې ده. د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي همکاریو تنظیم پرون ویل چې د جدې په ساحلي ښار کې به په دې غونډه کې په فلسطین د اسرایلي قبضه د جرمونو او د اسرایلی د اسماعیل هانیا د وجنې په اړه خبرې وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اوایس د غونډه د تهران او اسلام آباد په خواست را بلل شوې. په اسلامي همکارۍ سازمان کې 55 هیوادونه شامل دي او دا سازمان ځان د اسلامي نړۍ غږ بولي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کول. د دې خبري غړی په سر کې مو اوریدل چې د پاکستان په پارلیمان کې د انتخاباتو په قانون کې ترمیم شوې ده. زموږ همکار راشد خټک په دغه پرمختګ نظر ساتلې. د ټلیفون دلارې راغله هغه لورو راشد ستړی مشي او کدارا ته وای چې نن څه ضرورت پېښ شو چې دومره په جلتای په بیړه کې په دغه انتخاباتي قانون کې د بدلون د منځوري ورکړل شو.
سلامونه مجید بابر. دا خو تاسو به معلومه ای چې په 12 جولای باندې سپریم کورټ و پریکړه کړې و. هغه پریکړه دا څه کړې و چې تاریخ انصاف ته ځانګړې څوکۍ چې د خزینه او د مذهبي اقلیتونو د پرځنګړې شوې دي په پارلیمان کې د هغه ورکولو پریکړه وا چې تاریخ انصاف یو سیاسي ګوند دی دا څوکۍ باید ورکړل شي. ځکه چې تر دې مخه تاریخ انصاف په اسمبلی کې نه پارلیمان کې د ګوند په هیڅ موجود نه و. غړو په آزاد حیثیت کې برخه اخیستې په انتخاباتو کې او بیا وروسته په سنی اتحاد کونسل کې شامل شوی و. ځنه غړي سداسیو سلوي کسانو په سنی اتحاد کونسل کې هغه هم د دې څوکۍ د پرځکه چې دا څوکۍ صرف ګوندونو ته ورکول کیږي. دا نن چې کومه قانون سازي وشوه دا پرایویټ ممبر بل و یعنی یو دغه چې د مسلم لیگ نون یو غړی دی اکیانی دا هغه وړاندې کړو سمو د څو ورځې وړاندې او بیا کمیټه ته لګل شوی و ځکه چې اپوزیشن یې مخالفت کولو په کمیټه کې دا بیا د سلورو په مقابله کې د اتو پر رایو سره چې دی د دې په حق کې رائے راغله نو بیا پارلیمان ته راغی. پارلیمان نن منظور کو او اپوزیشن چې دې مخالفت وکړو او د جلدی چې تاسو وایئ چې دا ډېر وته دی پیوښوه دا هم هغه د سپریم کورټ د پریکړې د مخ نیوی د پاره دا شوې ده چې دا آزاد کم خلکو چې په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیستې وي هغه به هم آزاد ګڼل کیږي او په بل ګوند کې نشي شامل دي چې دوی کم کاغذ ریټرننګ افسر ته ورکړي او د کوم ګوند سره د تړاو حلفیا بیان نه یې ورکړي نو دوی به آزاد وي او په بل ګوند کې هم نشي شامل دی.
د ترمیم په اړه باندې بیا خدا یو قانوني لار ده چې د دې ترمیم نه پس به د بل زی سنټ ته او د منځوري نه پس به بیا ولسمشر ته دینو الوبه بیا د قانون جوړ شي. نو تاسو غنئ چې په سنټ کې یا د دې نور چې کوم مراحل دي هغه به په صحیح طریقه وشي کنه چونکې نن پی ټی آی ډیر سخت احتجاج کړي.
پی ٹی آئی احتجاج هم کړی دی او دای هم ویلی دی چې دا به موږ په عدالت کې چیلنج کوو یعنی دا کوو به کنه دا دې بچ دې مخالفت کوو دا دې خلاف موږ زو دغه ته عدالت ته دا به اول سنټ ته څنګه چتا سو ویل نو دوی خو کولی شي حکومت کولی شي چې پاس یې کی دا پاس کولو دغه خلری رائے خلری او دا کیسه چې دا اوګده ده او جنجالي ده ځکه چې لا تر اوسه د هغه پریکړو چې دی چې سپریم کورٹ کوم پریکړه کړو په 12 جولای د هغه تفصیلی فیصله هم نه درغله دا به هغه تفصیلی فیصله برزي او الته چې د الیکشن کمیشن په هغه باندې ویل دي چې موږ په دې باندې عمل کوو خو مونږ د سپریم کورټ نه په دې کې لارښودنه غواړو چې څنګه یې وکړو، ځکه چې دغه دوی خو ویلي وو چې په 15 ورځو کې دننه دغه وکړي کنه، دوی اعلان وکړي چې مونږ د ګوند برخه یو نیټه تاریخ انصاف یاد کړو. هلته د ټاکنو کمیشن چې کوم د الیکشن کمیشن هغوی به د سپریم کورټ نه لارښوونه غواړي، تفصیلي فیصله نه ده راغلې، دا به ځي سینیټ ته، بیا به چې دی ځي ولسمشر ته دستخط ته، پر نو په میاس کې ډېرې مرحلې دي. البته دا ده چې دا دوی هغه دوی چې ورته امیجیټ ته وایي کنه، فوري اثر یې دا دی چې تحریک انصاف ته به دستي هغه څوکۍ په لاس ور نه شي، څنګه چې دوی د دوی خواهش وو یا د دوی سمګ تمه وه. اوس پر دې قانون د وجه هغه په دستي په لاس ور نشي، ځکه چې دا څو پر د قانون جوړیږي، بیا دغه په اړه د عدالت فیصله کوي کنه. د تحریک انصاف نن چې موږ د سپریم کورټ کې بیا چیلنج کوو، دا چې چیلنج کیږي دغه ته ځي، نو دغه د حکومت دغه ګټه وکړه چې دستي د دوی هغه کار ودرولو. وروسته بیا په دې باندې قانون او دایین ماهرین چې دي هغوی په خپلو کې ډېر اختلاف لري او په تقسیم دي، بیل بیل نظرونه لري، خدای خبر چې د چا په حق کې به پریکړه کیږي.
صحیح، ډېره ډېره مننه تاسو مشال لیډیو ته وګورئ.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو پرون له سوابه بادار سره نږدې جلسه وکړه. دوی په دې موقع یو وار بیا د حکومت په کارکردګۍ تنقید او د عمران خان او د ګوند د نورو غړو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. په جلسه کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي منګنډاپور او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزي په ګډون یو شمیر سیاستوالان موجود وو. په دغه جلسه کې نور څه شوي دي د عظمت علي شاه په راپور کې اورو.
دغه ګناه په سوابه کې د پاکستان تحریک انصاف د پلاویانو دي چې د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان په جیل کې د یو کال په پوره کېدو په سوابه کې احتجاجي جلسه وکړه چې ورته د خیبر پښتونخوا ترڅنګ د ملک د نورو صوبو هم خلک ورغلي وو. عمران خان په کال 2023 په 15 اگست په لاهور زمان پارک کې لخپل کوره گرفتار کړی شو. جلسې ته په وینا کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور ویل چې را روان احتجاج به د اسلام آباد په ڈی چوک کې کوي.
هم لوګ حقیقي ازادي لرنے تک خپل تحریک جاری رکھیں گے.
د حقیقي ازادۍ اغستو پورې به دا تحریک روان وي. او عمران خان وګوره، مبارک دی ویتا تا تا سنې او عوام را رسیدلی دي ستاله پاره، ستاده نظری او ستاده مقصد لپاره د خلک ولړ دي، د فستانیت پرځد، د ظلم پرځد ولړ دي، د هغه ریاست پرځد چې خلاف دي،
ظلم کې خلاف پوری ریاست مخالف ہے.
د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان او د هغه قربانی بشرا بیبی ته په عدت کیس کې د اسلام آباد یو عدالت د وو وکالو د کېد سزا اورولې و. خود جولای په 14 د اسلام آباد یو بل عدالت د کیس کې د هغوی د خوشی کولو امر وکړ، خو لا هم د توشخانه په کیس کې کېد دي. جلسه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سنی اتحاد کونسل او د تحفظ آئین پاکستان مشرانو هم ګډون وکړ. جلسې ته په خپل وینا کې د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چغزی ویل چې په تیر ټول ټاکنو کې موجوده حکومت د پاکستان تحریک انصاف منډیټ غلا کړي چې پر ضد به تحریک شروع کوي.
نن چې په پاکستان کې کم حکمرانان دي، د عمران خان د پارټي منډیټ غلا کړي دي، دا غل دي، دا لعنتونه د کاذبین دي، دا د کاذبینو ملک دی، دا د کاذبینو بچی ده، د دې خلاف راپورته کیږو، د دې خلاف راپورته کیږو. انقلاب دا رنګ نه دی، انقلاب تنظیم غواړي، انقلاب موږ پاکستان جوړول غواړو، موږ له چا څخه خیرات نه غواړو، موږ پښتانه، موږ بلوچ، موږ سندیان، موږ پنجابیان، موږ سرایکیان، د پاکستان په بچی کې خپل د بچی برخه غواړو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په بیا بیا ویلي دي چې ټاکنې شفاف او منصفانه وي او پکې له هیڅ ګوند سره ټګي نه ده شوې. د ګوند یو بل مشر حماد اظهر هم په پنجاب کې د عمران خان د راخوشي کولو لپاره د جلسو او د احتجاجونو پیلولو اعلان وکړ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرسا، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نه هو نه تر لسو، او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د پاکستان د پوز ویان تحریک انصاف ګوند په اشاره ویلي چې د 9 مئی پیښو په تړاو د پوز په دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. جنرال احمد شریف پرون په راولپنډی کې د پوز په مرکزي دفتر کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې دوی پر ټولنې د میډیا د پوز پر ضد د پروپیګنډې خبره هم ډېره جدي نیولې، او دا چې پکې د ککړو کسانو خلاف به د قانون مطابق کاروایانې کوي. په دې اړه تفصیل راشد خټک رالیږلی.
د پاکستان د پوز د امو اړیکو څنګ یعنی آی اس پی آر مشر جنرال احمد شریف د تحریک انصاف د غړو لخوا د پوز په ضد ټولنیزو رسنیو کمپین چلولو ته هم اشاره وکړه، او دای ډیجیټل ترګری وبلله. خبری غونډې ته د وینا نه پسته حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف سره د خبرو ترو پاړه د پښتنې په جواب کې خغه وویل،
اس موضوع پہ جو فوج کا بڑا واضح موقف ہے،
پدی موضوع د پوز دریز ډیر واضح دی، او په اومه مئی د آی اس پی آر په پریس کانفرنس کې وړاندې شوی دی. په هغه دریځ کې نه کوم بدلون راغلی دی او نه به راشي. د ډیجیټل ترګرۍ په ضد لومړی کرښه د قانون ده، او قانون د ډیجیټل ترګرۍ خلاف هغسې کار نه کوي څنګه چې پکار دی. البته پوځ دې ته په ډېر سنجیدګۍ سره ګوري، او کوم خلک چې د پوځ خلاف پروپاګنډا کوي که هغه په ملک کې دی او که د ملک نه بهر دی، د هغوی خلاف به د قانون مطابق ګامونه پورته
کړي.
تیر کال په 9 مئی د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د فساد په یو مقدمه کې نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو پر تشدد احتجاج کړی وو چې دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی و. عمران خان د تیر یو کال رسې په زندان کې دی. څو ورځې وړاندې رسنیو ته ویلي وو چې هغه د پوځ سره ناستې او خبرو اترو ته چمتو دی، خو د پوځ ویان د هغه سره د خبرو اترو امکان رد کړو، او په 9 مئی کړي خپل پریس کانفرنس حواله یې ورکړه، په کوم کې چې هغه تحریک انصاف ته د یو سیاسي ګوند په ځای د فسادي ډلې نوم ورکړی و. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه‌نگار افتخار مشونی د ایس پی آر د مشر دریس پاړه مشال رډیو ته وویل چې ملک حالات ته زور او جبر د سیاست په حق کې نه دي، او که د خبرو اترو د لارې د خلکو ستونزې حل نشي نو وضع به نوره هم خرابه شي.
بار بار خپل موقف کې تبدیلی مندګي عمران خان هم راولي، او کو ګورینه اسټابلیشمنت یا ګورنمنت حکومت دی هغه هم راولي، او اسټابلیشمنت او ګورنمنت حکومت دی هغه ډیر ډیفنسیو دی. عمران خان حکومت دی اسټابلیشمنت بالکل دیوار سره لګول دی، نو په دې منی اسټابلیشمنت حکومت خپل مورال اپ کول کوشش کوي، یا خپل لغه سپریمیسی حکومت دی یا اپر هند راوستل غواړي، لیکن
د دفاع وزیر او د وقدار مسلم لیگ نون یو مشر خواجه آصف هم ویلي دي چې د 9 مئی پیښې د هیرولو نه دي. د جی او ټی او سره د خبرو په وخت هغه وویل چې د 9 مئی په پیښو کې ککړ خلکو خلاف مقدمې هغسې ونه چلېدي څنګه چې پکار وي. خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رډیو ته وویل چې پوز په خپله نه غواړي چې د 9 مئی پیښې په تړاو نیول شویو کسانو خلاف مقدمې زر فیصله شي.
دا خبره بالکل واضح طور باندې مخې ته راځي، هغه د ډیلینګ ټاکټکس دی، دا شی پرولانګ کول غواړي او حل کولو طرف ته دی نه ځي. عمران خان دی په هیڅ صورت باندې برداشت کول نه شي. اسټابلیشمنت کې د آرمی مشر او د عمران خان ذاتی جنگ دی، خو په دغه جنگ کې اسټابلیشمنت یو طرف ته دی، عوام عمران خان بل طرف ته دی.
تیر کال د 9 مئی د احتجاج نه پس پلسګونو کسان نیول شوي وو، او په سلو نه زیاتو کسانو باندې په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو پریکړه هم شوې وه، خو د اسلام آباد های کورټ او وروسته د سپریم کورټ لخوا په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو پریکړه وځنډول شوه. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کوز جنوبی وزیرستان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې نامعلوم وسلوالو پرون په لنډی ډوک سیمه کې دوه کسان په هدفي برید کې وجلی دي. د اعظم ورسک تانیدار عثمان مسید مشال ریډیو ته زیاته کړي چې په وجل شو کې د محمود خان په نوم د ځایي سکول یو استاد هم و. د دغه پیښې ذمواري چا نه ده منلې. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د اعظم ورسک تونه مشر عثمان مسید مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ مسپیشین مال 12 بجې په لنډی ډوک سیمه کې په تورې شیشې ګاډی کې سوارو وسلاولې په ډازو دوا کسان وژلې دي او پولیسو د دغې پیښې پلټنه پیل کړې دي. عثمان مسید د دغې پیښې په اړه ښه ویایي.
دوای بالکل وشتلی بیا میج موقعتا ویران لیدا خو چا کورولا وغام غوسا شوی زتینا ډډ باډه مشتر کوله چې پسماټم کډای وای نه د خپل پسماټم تاوړل نه د اف ای آر کو زتی میر په خپل مدیر شمو اف ای آر وکړه ورته چې قبل د ستاندازي جرم وې دغه واجې مش خپل مدیر شه اف ای آر وکړه او نور داس پته خونه دوله کې دلی وجوهات نه معلوم دو کیسه د محمود چې د ټیچر و
د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر ایاز وزیر ویایي چې په سیمه کې هدفي وژنې راوونه دي خو د انتظامیا چارواکي یې په مخنیوي کې ناکامه شوي دي.
ریاست بالکل خاموش تھا بالکل آئی کے سپ کلو نہیں کہنا تھا پروٹوکول کا کرتا پرتا کر دی بولن کے سامنا بالکل تو خاموش آ دو نیز رونی آیا نیز
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل برمل لنډی ډوک سیمک شه په هدفي برید کې د دوه کسانو د وژلې ذمہ وری لیا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمون همکاران ستاسو لپاره خبری گړی تاوده بحثونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په خیبر پختونخوا کې د نامنۍ پیښو له لاسه ګڼې ښځې کونډې او زرګونه ماشومان یتیمان شوي دي. د نامنۍ په پیښو کې د وژل شوو کسانو کورنۍ وایي ژوند یې له کړاوونو ډک دی. دا کونډې وایي چې یو خوا یې د کور سړی وژل شو نو بلخوا د معاشي ستونزو تر څنګ د ناسمو ټولنیزو رویو هم ښکار کیږي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې دوی زیاته کړې چې په روانه ګرانۍ کې نشي کولای د کور خرچې پوره کړي. خالدان یار د نامنۍ په پیښو کې د وژل شوو کسانو له کونډو سره خبرې کړي او دا راپور یې تیار کړی.
بس پڑی رکھو مشکل باندھی پورا کو کل یو کل نہیں یو کل ماشومان دی جاری کل سغواڑی یو کل یو کل نہیں بس ڈی رکھو مشکل باندھی چھتی گی نا
داغ د باجوڑ سائما دے د سائما خاون کال دو ذرا اولسم کی مامون کی یو دماکہ کی جون بیل لے او سائما وائی چھ یو لور او دوا زامنی دی د خاون دمرگ نپس ورتا جون ډیر ګران شوی دی. د سائما خاون لیوی فورس کی ڈیوٹی کولا چې د یوی دماکی ښکار شو. سائما وائی گرانی ډیره زیاته ده او تر ټولو زیات فکر ور سره د بچو د تعلیم دی.
او ډیر زیات فکر او سوچ سره د دوی تعلیم دی چې دوی بلکا بل بزا اعلی تعلیم د څنګه ورکوم موږ پیس ډیر په مشکل باندې ادا کوو.
د چار صدی لیلا وائی خاوند یې ټریفک پولیس غړی وو او د هدفي وجنې ښکار شوی دی. مشال ریډیو سره خبرو کې لیلا اوی چې خاون نصیر احمد شلم نومبر کال 2015 کې اوتمانزو چوک کې په ډیوټۍ ولاړو چې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې. د لیلا دوه بچی دي. وایي پولیس محکمې لخوا ورته شهید پیکیج ملو شوی دی خو د ماشومانو د پلار کمې سوک نشي پوره کولی.
زمون د کور سربراه او زما د ماشومان او زما بچی ډیر زیات واړو د الک می د درو کالو او د ماشومان چې د اتو میاشتو چې هغه شهید شو. ډیر مشکلات دي. انسان لاړ شي ډیر بالکل دا سو زم د پاره لکه انسان باندې چې قیامت راشي او ډیر تکلیف مونږ تعمل او شوی دی.
خیبر پختونخوا کې د صحافیانو د حقوقو تنظیم خیبر یونین آف جرنلسٹ صدر او لیکوال شمس مومند وائی پدی خطہ کی د نا امنی پیخی کال 2001 رہسی شروع شوی دی چی دوام لری او اس پوری پزرگنو خلکو ورکی جون بیللے دے. شمس مومند وائی د ترہگرے پیخو کی تر ٹولو زیاتی خزی متاثر کی گی او لبد مرغا ٹولن کی خزی معاشی توگ باندی ہم ندی خود مختارا دی وائی چی دغا خزو سرا دا اختیار نوی چی دویم وادو اکڑی
قبیلی سٹرکچر کی چکم زمنگا روایات او اقدار منگا گنو نو پاگی کی عام طور باندې دی چی دا کونڈا زنانا چی کمی نو هغه ته پخپله باندې دا اجازت د نش برابرۍ چې غنغه لري پخپله خو خو باندې بل وادو کی د دغه اختیار چې د اکثر اوم د دغه مل خاوند کورنۍ سری او یا سلګونتي اختیار پکې د خپل د پلاړي د مشران درونو سری چې هغه د دې لپاره کوم فیصله وکړي چې آیا د دوباره واده کوي نو دغه مل خاوند ضرور سره یا د تر د زو سره به کوي ادروایز نه به کوي نو دا هغه مشکلات دي چې دا زنانه ډیره زیاتې ډایرکټ دینه افیکټ کیږي.
د پاک انسټیټیوټ آف پیس سټډیز کال 2023 کلنی راپور تر مخه 13 دریو کلونو راهسي پاکستان کې د نا امنۍ پیښو کې یو وار بیا زیاتوالی را روان دی. راپور کې ویلې شوې دي چې کال 2023 کې د ترهګرۍ 326 حملې شوې دي چې پکې 193 مړه او 1140 جوبل شوې دي. دې کال کې تر ټولو زیاتې یو سل سلور اویا حملے پر خیبر پختونخوا کی شوی دی او مړ شوی کسانو کی د سلور سوا دویش تعلق دی صوبې سره دی. د کرمی ضلع امن بی بی خاوند هم کال 2023 کی د نا امنی یو پیخه کی وجل شوی دی. امن بی بی وای چې د خاوند د مرګ نپس یې زوی یتیم خانه کی داخل کړی دی او دوا لونا دی سره دی. دا وای کور کی د بلستنو او جامو گنڈلو کار کوي او دی باندی د کور خرچه پورا کوي.
زکل آغا شهید شو آغا نباد ما بچی سکوم دی او ساغوی دو فرزا خپلا تری او احمد کوم او دا خپلا لکا مخصوص سوال سلائی والا کار کوم او مثال آغا کوم دا برستان و مرستانو کار کوم چیز خپل بچی بر باندی غوط کوم کنم با خپل بچی و خستو ایتیم خانی تا ما چولی دی.
شمالی وزیرستان هم هغا زلده دا چرته چې د نا امنۍ پیخي زیاتی کیږي. د علاقې یو خبريال لسول داور مشال ریډیو سره خبرو کې اوې چې وزیرستان کې نه صرف ډرون حملو بلکې دماکو او هدفي وجنو هم ګڼ شمېر خزي کونډې کړې دي چې دوی حکومتي مرستو نه هم محروم دي.
یو خود حکومت طرف نه د هغې سره مرستې نه دي شوي او دې نه علاوه دوی د هغې چې کوم تعلیمونه دي د ماشومانو اتبا شول او دا کومې زنانه چې کومې دي دا هم ډېر زیات په تکلیف سره دي. په دې کې زیاتره تعداد چې کوم دي هغه د هدافي وژنو دي چونکې شمالي وزیرستان خصوصا د میرعلي سب ډیویژن کې زیاتره خلک په نخښه کېږي او هغه کس په نخښه کېږي چې هغه خو د کار سړی وي لکه تعلیم یافته سړی وي هغه بچی وي هغه سکولونو ته ځي هغه ښځې چپ په خوله پاتې د حالاتو مقابله کوي.
د روان کال په 11 جون د پاکستان د داخله چارو وزیر محسن نقوی 400 کې د شهدا پریډ دستور کې شهید پیکج 1.5 کروڑ روپو پورې زیاتولو اعلان کړی دی. دغه 1 کروڑ روپو شهید پیکج به د ترهګرۍ پیښو کې وژل شوي سیکیورټي اهلکارو کورنو ته ورکول کیږي. د نا امنۍ پیښو کې وژل کیدونکو عامتنانو کورنو ته 1,00,000 روپۍ امداد ورکولی شي. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو واتس ایپ چینل.
دا مشال ریڈیو پر واتس ایپ چینل ویڈیو گانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړی.
د خپل واتس ایپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د پاکستان قومي اسمبلی د انتخاباتو په قانون کې د بدلون بل منظور کړی دی. د قومي اسمبلی غونډه نن د سپیکر یا صادق په مشرۍ کې وشوه چې پکې د پارلماني چارو د قائمه کمیټې چیرمن رانا ارادت شریف د ټاکنو په قانون کې د بدلون بل وړاندې کړ. د دې بل د منظورولو پر مهال حکومت مخالف ګوندونو سخت احتجاج وکړ، خو د اسمبلی اکثریت غړیو د دې په حق کې رائے ورکړې. پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو یو وار بیا د حکومت په کارکردګۍ تنقید او د عمران خان او د ګوند نورو غړو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. دوی دا خبرې پرون له ثواب عبادت سره نږدې په یو جلسه کې کړې دي. په دې موقع د ګوند مشر بیرسټر ګوهر علي خان وویل چې یو کال پوره شو خو عمران خان لا هم بندي دی. د شمالي وزیرستان په میرلي کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ په نښته کې دوه کسان وژل شوي او درې نور تختول شوي دي. ځایي خلکو استخباراتي چارواکو مشالی لوته ویلي چې نښته د اګست پر پنځمه غرمه مهال پیل شوې وه. د خیبر پښتونخوا د سواد په کانجو سیمه کې د انجینیرنګ پوهنتون ملازمینو د تنخواګانو نه ملاوېدو ضد مظاهره کړې ده. پرون د پوهنتون بهر د مظاهرې ځینو ګډونوالو مشالی لوته ویل چې د تیرو څو میاشتو راهیسې تنخواګانې بندې دي. د اسلامي همکاریو تنظیم وای سي د بهرنیو چارو وزیرانو بیړنۍ غونډه د ایران او پاکستان په غوښتنه د اګست په اوومه په سعودي عرب کې جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په تهران کې د حماس سیاسي مشر اسماعیل هنیه د وژنې لړکې د غبرګون په اړه غور کوي. امریکا او اروپایي اتحادیې حماس یوه ترهګر ډله بللې ده. او اوس وخت راغلی د مشال د ونې د خپرونې د مشال رادیوي مجله او درته زموږ همکار نجیب عامر د مشال لډیوی مجله وړاندې کوي. دا ونی په کیله عبدالهادی مولا سره د مرکې لومړی برخه او د هغو پښتنو شاعرانو په اړه راپور اوري چې په هندي سبق کې یې شاعري کړې ده. راځي چې وورو د مشال لډیوی مجله.
د مشال لډیوی مجله د مشال رډیوی مجلې کران اوریدونکو ستړي مشي نجیب عامر مو په یو بل غنه کې هرکلی کوم. دا ونه په خبرونه کې په دې موضوع یو راپور لرو چې کوم پښتنو شاعرانو په هندي سبک شاعري کړې ده. ورپسې د اوس مهال د ژوندو پښتنو شاعرانو په منځ کې د یو عمر خوړلی شاعر عبدالهادي مولا سره مرکه درته لرو. په اخره کې د سردار علي ټکر نه د عبدالهادي مولا یو غزل هم د توړاندې کوو. بدرګه مو کړې شیر پوهانه او نقادان په دې باور دي چې په کلاسیکی شاعرۍ کې چې په هندي سبک په بشپړه توګه چا شاعري کړې هغه کاظم خان شیدا دی. دا چې هندي سبک کې څه ډول شاعري کیږي او په کلاسیکو شاعرانو کې نور کومو شاعرانو دا سبک پاللې، دا پښتنې د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو کره کتونکو شیر پوهانو سره په دې رپورټ کې سړلې دي. راپور به واورو.
مخ کی تردیش په پختو شعر کې په هندي سبک کرکتون کې دروغه غو. په فارسي شعر کې سلور سبکونه پیژندل شوی چې یو ته عراقی، بل ته عربي، بل ته خراسانی او بل غي چې ډیر لوړو شاعرانو پاللې هندي سبک دی. د هندي سبک شاعري له بابای په غانی شروع شوی او لاغه وروسته صاحب تبریزی، غنی کشمیری او میرزا عبدالقادر بیدل او یوشمیر نورو شاعرانو په دې سبک کې تلپاتې شعرونه ویلي دي. بیا پښتو کلاسیکو شاعرانو کې حمید ماشوخیل، حسین علی خان او کامگار خټک په شاعرۍ کې د هندي سبک سرکونه شته، خو شعرپوهان په دې باور دي چې هندي سبک په بشپړه توګه کاظم خان شیدا پاللې او اوج ته یې رسولی دی. دا چې د نازک خیلې دې سبک ته ولې هندي سبک وایي، دا پوښتنه ډاکټر انیف خلیل چې د کاظم خان شیدا دیوانی ترتیب کړي او شرح یې پرې لیکلي دارنګه ځوابوي.
سبک هندي سبک زکه وای چې په یو دور کې په ایران کې د شاعرانو قدردانی کم شو، نو دغه نازک خیالو شاعرانو د هند مخه وکړه. په هند کې قدردانی هم زیاته وا او ماحول، جغرافیا، موسم، حالات هم بدلو، نو د هغه اغیز په شاعرانو شو، په شاعرۍ شو او په دې شاعرۍ کې نور زیاته نازک خیالي، نوی تشبیهات، نوی استعاره، نوی علامتونه، حس امیزی، مثالی اسلوب او ځنې نور داسې ځانګړتیاوې وي چې هغه د هندي سبک د شاعرۍ ځانګړتیاوې وبلل شوې. یو خیال داسې انداز سره پیش کول چې د هغې دپاره نادرې استعارې، نادر تشبیهات، ژوره مشاهده، ډېر ځانګړی اړخ وګڼلی شو.
پوهن استاد لال پاچا زمون چې په کاظم خان شیدا د تخیل سمندر په نوم کتاب لیکلی. مشال راډیو سره په خبرو کې شهزاد داس یو شاعر یاد کړ چې تخیل او تفکر یې په شعر کې په موازی توګه پاللی دی.
شهزاد د هندي سبک پر بنسټ نوې پسخې وهلی دي او په پښتو شاعرۍ کې انزوریز تجربې رامنځته کړې دي. د تخیل او د تفکر شاعر دی. د تخیل او تفکر ګډ حرکت کوي. یوازینی شاعر دی چې د ده په شعر کې سر تر پایه پورې دغه دواړه لوی ارزښمن عناصر او توکي په ډیره ښه توګه راڅرګندیږي. د ده خلکو د سوی د چټولو شعر ونه ویل، د خلک ځان پسې راپورته کړ. رنګینی د اشعار تر حنا زیب کا د شهدا دیوان په لاس واخلي خوبانو، دا د ده د شاعرۍ نچوړ یا لنډیز دی او پایله ده. او په همدې نتیجه باندې د ده دیوان چې دی هغه رښتیا هم له رنګینیو او له ښکلا او ډک دی. تشبیهات نوی دي، استعارې نوی دي، سمبولونه نوی دي، انځورونه نوی دي، او دا موږ ته د شاعر له افکارو او له تخیل نه غږیږي.
ډاکټر نورالحبیب نثار چې له پېښور پوهنتون څخه یې په هندي سبک کې پی ایچ ډی کړي او په کاظم خان شهدا یې ایم فل کړي، هغه کاظم خان شهدا په بشپړه توګه د هندي سبک استازی شاعر ګڼي.
شهدا چې موږ وایو چې د هندي سبک تر ټولو هغه بشپړ استازی دی، هغه وجه دا ده چې د هندي سبک عمده خصوصیتونه چې دي، چې هغه مثلا د عام ژبې خبره وه، که د هغې نه د ترکیب جوړونې خبره وه، د ترکیبونو کې هم مختلف ترکیبونه، تشبیهي، اضافي او نور، دا مدام اصل ده. خصوصا بیا د هندي سبک د شاعرۍ تر ټولو هغه عمده تکنیک دی. مثلا شهدا وایي د صورت په قوت څه شي بیا اسبابه په شبنم کې کوم نهنګ شناوري کا، اوس په شبنم کې خو وزي نه کېږي د نهنګام بیا د نهنګ کنه. نو دا د خپل مثال دی چې خپله متوجه شوی دی، خبر ته دا مثال یې ورکړی دی.
ډاکټر انیف خلیل د کاظم خان شهدا د هندي سبک د پاللو وجه د هغه په هند کې پاتې کېدل ګڼي.
په دې کې داسې شاعران هم شته چې په هند کې یې ژوند نه دی کړی، لکه حمید بابا، علی خان، کامگار خټک. د دې په شاعرۍ کې نازک خیالي هم شته او د فارسی د سبک هندي شاعران یې هم لوستي دي. خو یو شهدا په کې داسې شاعر دی چې هغه ژوند هم په هغه محیط، په هغه جغرافیا، په هغه موسم، په هغه حالاتو او په هغه خاوره او سیمه کړې دی چې هغه د هند سیمه ده، په رامپور کې ژوند کړی دی. او بیا د فارسی د دغه سبک هندي شاعران لوستي هم دي. نه صرف لوستي دي، په خپله شاعرۍ کې د هغوی نمونه اخیستي دي، د هغوی د شعر خصوصیات یې بیان کړي دي. نو شهدا زما د خپل فکر مطابق په پښتو کې اکیو په کامله توګه د سبک هندي شاعر دی.
کاظم خان شهدا د افضل خان خټک زوی، د اشرف خان هجری لمسی او د خوشحال خان خټک کډوسی دی. د زوکړې کال 1915 هجری قمري اټکل شوی او تر 1940 پورې ژوند یقیني دی. نوموړی د پښتو یو نازک خیال شاعر بلل شوی، د شیرونو دیوانی په افغانستان او پښتونخوا کې څو ځله چاپ شوی دی.
دا بس محمد عابد رپورٹ موریده د مشال راډیوی مجلې ته غوښکې. عبدالهادی مولا د اوسنا تخمینا 15 کال وړاندې په کندهار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. هغه اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي. نوموړی ادبیات لوستي او په کابل او هلمند کې د ښوونکي په توګه کار کړی دی. بیا وروسته د پوهنې په وزارت کې د تالیف او ترجمې په برخه کې په کار ګمارل شوی. نوموړی وایي په ژوند کې د نثر په څنګه کې له تحقیق او تنقید سره جوړه نه وه، خو ځینې داستانونه یې لیکلي چې د هغه مهال د افغانستان په مجلو کې خواره واره چاپ شوي دي. هغه وایي 50 کلونه وړاندې نثري ټوټې هم لیکلي دي، خو په وروستیو کې یوازې او یوازې شاعري کړې ده. د هغه د شاعرۍ کتاب د وخت ضرب په نوم چاپ شوی دی. عبدالهادی مولا له جلوت زیات په خلوت مین انسان دی او له شهرت نه ډیر لري تښتیدلی دی. موږ د دې ملنګ پښتون سپین روبې شاعر سره د مشال رډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې کړې دي. دا چې هغه په امریکا کې ژوند کوي او وختونه سره فرق کوي، نو زموږ همکار راشد خټک نوموړي ته خپلې غږیزې پوښتنې ورلیږلې او د هغوی ځوابونه ترلاسه کړي دي. په دې توګه موږ ترې یوه مرکه ترتیب کړې ده چې لویه ده او په یوه ګڼه کې نشو درته خبرولی، نو دا اونۍ به اوله برخه درته خبره کړو. نو تاسو له راشد خټک او عبدالهادي مولا سره پرېږدم. د مرکې په پیل کې زموږ میلمه شاعر د ځان په اړه خبرې کوي.
مې عجی دا پوښتنه زما څخه په اول وار دا داتا چول چې څه وخت چیرې پیدا شوې، دا پوښتنه زما څخه اول وار چې زه شوانزای تا می بابا خدا بکلی داخل کلم چی و اتمحل تا دو هم در ایم ورز و ها گری خواه سرمالیم دا دغن پشتن وانک دا بابانی می پشتن وانک دا حیات سخه بیا مال دغه راکړې فورمه یې راکړل او بیا یې پوښتنه وکړله چې ته کله پیدا سوی او زه رالم د مور نه مې پوښتنه وکړله ادې نه ادې اوړه لندول اوړه یې مشتولی که نه چې مشتوي یې بیا د پخېدو دپاره یې تیاری نو سړی هم ما هرتل مورې زه کله پیدا سوی یم نو هغه خو ستړی وه که نه لږ یې داسې په ناز په محبت یې څه بیړه راکړه بچو الک لیونه تم تسل زیروی کنه ز صد دغه مچ تکل پیدا سو خو دی پیدا یا غدی گرز پیدا سو ټول دنیا دی ویني چې پیدا پیدا سو مال نه غمالم یا سر مالم پښتنه کی چې تاریخ کم تاریخ دی و یار نور خو مزما تاریخونو مخزما سر نه خلاصيږي خدا خبره ده چې شپه د روزه و سبا روزه کېدل او موسم د انګور انګور پخسیوی و موږ انګور خوړله په دغه موسم کې په دغه میاش په دغه وخت کې ته پیدا نو هغه تاریخ به بیا وروستو وروستو چې دی داسې کوي هسې کوي دلته امریکې کې په امیګریشن کې و هلته بچانو دی و دی داسې یو تخریج یې وکړي لکه دا تخویبي تخریج چې کوي نو هغه دا راته دغه کړه لکه نه چې اګست 49 یې راوستل کنه اګست 1949 او محل شار وطن علاقه افغانستان قندهار او دغه سوال او د دې په سینو د ستا سوال په داسې سوال دی میاجي دا پوښتنه داس پوښتنه ده چې دا خو دغه غواړي دا خو بعض زه دغون دا خو زه اوس د 15 کالو کېږم دا ستا پوښتنه خو د 15 کالو پوښتنه ده کنه خو نو بس داسې ولاړم مکتب ته مکتب مې ووایه او بس داسې بیا د مکتب نه وروسته بیا ولاړم یاره دغه تصادفاً ولاړم دغه دا ټول تصادفات تصادفاً ولاړم دغه مې وکړله دا څه شی دی اوف فاکولتی ته ولاړم د ادب د فاکولتی دغه څخه د تاریخ او جغرافیه اجتماعیات او فلسفیه د ډپارټمنټ څخه فارغ شولم او په دغه وختو کې مې یاد ښوونځی په اخر ورو کلاسو کې مې د روشن فکر تحریکونو سره رابطه پیدا شوله او دا یو دوه کاله درې کاله دون د عمر که نه د دوو سره د هغوی یې سره وم که نه خو هغوی هم مزه را نه کړل نو بیا خو دغه سولم نو بس بیا داسې دغه وم که نه فاکولتی څخه چې بیا فارغ سولم بیا معلم پاتې سولم معلم سولم که نه په هلمند کې داسې په کابل کې رحمان بابا لیسه کې بیا ولاړلم بیا یې واخیستلم دغه ته و بلا څه شي تالیف ترجمه د پوهنې په وزارت کې
ملاجید ستاسو وخت کې به لوی لوی خلک ډېر زیات پیدا کېدل یعنی که په سیاست کې وو که په ادب کې وو که په مذهب کې وو که نور په ټولنیزو علومو کې داسې په یو سا باندې سړی 15-16 نومونه اخیستی شي خو اوس د لوی خلک ولې نه پیدا کېږي
بنیادي خبره دا ده په لنډه توګه درته ووایم دا ټول شخصیتونه دا ډېر کمپاله او وطن پاله وطن پرست حقا وطن پرست انسانان و کنه دغتا چه نمونه یاد کل البته په تفاوت بانی ده حالات ده ذهنیتو مگه بایوشی که دغه واقع ده چه طوله طوله تا اول سی خپل افغانی طوله نه خپل پرسنی طوله نه مطرح و بیا دا نور ازمن ازمن و داشتن حقه پاده کل خو یعنی په لنډ مثال کې داسې چې پخوانیو دا شتاسیات کړله د دو کسانو سلیقه دا وه چې د تجدد خپله کښتۍ او بیړۍ چلوله موږ وروستو په دې بیړۍ چې سری وسو دغه د تجدد اوبه دننه کښتۍ ته را جمع شوې کښتۍ ته را ننوتلې کښتۍ یې دس بیلانس او بالاخره هغه دغه کړه
ډوب کړل.
تاسو د یو شاعر په هیڅ مشهور شوی دا راته و چې نثر مو هم چرته لیکلی دی که نه؟ د ادب نور چې کوم ژانرونه دي، اصناف دي، د شاعرۍ نه علاوه ناول دی، لنډه کیسه ده، تنقید دی، تحقیق دی، په دې کې مو هم څه کړي دي که نه؟ صرف شعر مو لیکلی دی.
میاجی زله تا جاب سم غیر له تحقیق او تنقید نه چې دو هیڅ نه استعداد لرم او نه دلچسپي ورسره لرم، نه د تحقیق حوصله لرم او نه د تنقید کریحه او سلیقه لرم. غله دې سن او په طبي ډول باندې څه دغه راغلي دي، هو دا په دې درې کې مې کار کړی دی که نه؟ کله کله مې لنډې قصهګۍ هم لیکلې ده او کله کله مې وړوکې شان ته داستان هم لیکلی دی، او خو دا هر څه دغه ادبي ټوټې مې لیکلي. خو دا ټول کار ډېر پخوانی، یعنی کم سه کم پنځوس کال مخکې دغه دي خبرې دي که نه؟ پاتې شوي په چاپي شکل باندې په د کابل په دغه کې د کابل د هغه وخت په اکاډمیکو مجلو کې، په عرفان مجله کې چې د ښوونې روزنې وزارت د خوا څخه چاپېدله، په هغه کې یو دوې قصې زما هغې راغلي دي، په څه په یوه په پښتو او یوه په دري، او داسې او بله دغه چې هغه کارګر ته دې خدای خیر ورکړي، اکبر کارګر ته چې هغه حفظ کړې وه د اخرو کلو یو لنډه ستوري ده د سپي د مور په نامه باندې، یو بل دغه د کتاب په نامه باندې، یو بله د آزاد شعر د استاد مجرو د زنزاني شامار په سبک باندې دغه سوې په څلور فصله کې یو داستان دی، او په هغه دغه باندې لیکل شوی دی.
تاسې د کتاب د وخت ضرب چې چاپېده، یا ستاسو د شعر چې مشهورېدو داسې دې وخت کې تاسې د ادبي او سیاسي د ټولو کړیو نه لرې وای، بلکې داسې په یو منه ګوشانشین وای چې تر اوسه یې، او موږ به مننه هم ځکه کوو چې په دې ګوشانشینۍ کې موږ ته وخت راکړ. نو دا څنګه داسې وشول چې د ستاسو شعر دومره مشهور، حالانکه د خو یو دغه هم غواړي، د وسایل هم غواړي، تګ راتګ غواړي، د ادبي حلقو کې کړیو کې ناسته پاسته یو ډله ټپله
وای د شینشو بینه د دې نه تښته در شامار، او دا وینا لای راغي د غار په خلی کې ورته، بیا د پونتونه څخه د فراغت وخت څخه ما کې ذهني دغه دا راغي د دا شهرت مهرت او د واو واو پلان بستان د دې شنو څخه مې نفرت وسوي، او نه و روحیاتي شکست راته راغي. لاړم ډېر لیرې و هلمند ته د ښوونکي په حیث باندې واستولم، او داسې هکې زه موساق د دې وم چې پوهنتون کې باید استاذ په حیث پاتې شوی وای. خیر دا بله دا و پرسونل قصه ده، خو مقصد ما دغه د شهرت دوره ما یا دغه د بیادمې محافظتا او مخته دیوال دي، دغه د شهرت د شیطان خپسه ما په هغه وخت کې تیره کړې ده، په هغه موړ شوی وم. خیر خو مقصد دا ده دوهم وار هغه چې د وخت ضرب چې راووتې، نو بیا داسې ول چې بس دغه ما ته یو شی را یاد په ذهن کې راغلی که نه چې یاره داسې لکه یو وخت سړی یو دعا وکړي یا داسې وکړي هسې وکړي، او دغه شی ما په ذهن کې دغه شی راغلی چې شاعر چې د شهرت ته متوجه شي دالی، چونکې ډېر په اصل معنا باندې ډېر دغه لین دی، پاک لین دی، دا دی ها دی، نو چې شاعر چې په شهرت پسې ولاړ شي د شعر څخه یې کیفیت او اثر ځي. نو ما په هر وخت کې اخلاص مندانه درته وایم، په ایمان درته وایم، ما په هر وخت کې څو زما وس رسېدلی دی، ما د شهرت څخه د مشوره کې دوه څخه د واوا څخه د ها څخه کنارې ګری کړې ده یو سیټ ته سو یم کنه نو زما خیال دا د هغه شانو بدل ده د پورته خوا څخه یا د داسې ها خوا څخه کنه چې داسې مشیر دوند محبوب سو په اصلاح یا داسې د غصو دا د هغه د غبولم د هغه رسی چې دغه پیمنت یې بولم د هغه زما د دغه شهرت څخه د تیښتي دغه ابتلا یې بولي کې پیمنت بولي کې هر شی بولي د هر سایډ څخه غره سره دغه
خان دا خو تاسې د شپلس کلنۍ اولس کلنۍ نه لیکل کړي دي او اوس اتیا او ته نږدې نو بیا ولې صرف یو کتاب تاسو خو په کار چې اوس د شعر ډېرې مجموعې چاپې تاسو صرف یو دغه د وخت ضرب چاپ کړی دی د نورو شاعري مو څه شوه
میاجی نو نور شاعری نو زه څه درته خو ما عرض درته وکړي که نه مقرر ما تاته ویلي دي چې یو زه په خپل شاعری په راټولېدو پسې ګرځېدلی نه یم یو پوینټ نمبر ون پوینټ نمبر ټو دغسې مخلص یار دوست مې هم نه دي درلودلی چې هغه دې د ازما شاعري یا د ازما لیکنې خیر خبره خو پر شاعري باندې اصلا د ازما شاعري دې راټوله کې سره داسې څوک مې هم په سایټ کې په بغل کې نه دی درلودلی او یو څوک چې مې درلودلی دی چې نوم یې عقل منه که نه او بې نامه اخیستلو یې ممکن خلک د دې کې که نه پوینټ کې چې مقصد مې څوک دی هغه مې هغه څه چې وهم د هغه یا خیال یا الفاظ یا دا یا هغه هغه یې راڅه تروشولي وو د خړې دي که نه نو داسې څوک چې هم نه یې چې نه دې څوک پر نه بل څوک در پسې وي میاجي او نه ته په خپله دغه کوې که نه نو بس یو دغه یو بې کسه دغه سیار یا بې کسه ګیدړه په دښت کې روان یې او هر ګام چې اخلې په خپله لکۍ یې بېرته پاکوي نو بیا به سا د پل څه نښه موجودې وي که نه دغه د ضرب شاعري چې هم سره راټوله شوې ده دا په ډېر تکلیف باندې او زما د ډېرو پخوانیو دغو څه که نه ځکه ما هېڅ وخت د دغه تصور هم په قسم وایم که ما د دې تصور یا کړی او یا مې دغه سوی کنه چې زما په نامه به اوس مجموعه د شعرو یا د کتاب یا د دې چاپېږي که نه دا ما ته بالکل بعیده دغه ایسېدلی نو بس مې حجي هغه دغس نو ما په سر پسې ګرځولی د بل چا راپسې راټول کړي دي او درې واره څلور واره زما ټول یادښتونه د تورو سرو یارانو د خواڅه که نه چپ راست رایټ ټو لیفټ که نه د دغو دغو د خوا څخه کوټه تلی شي سوې ده کوټه مې مشان وړه شوي دي او یا به سوزل شوي یا به شا اخیست یا بس نو داسې کسان ته ټول بې فروایي
نو اوس د وخت ضرب نه علاوه دومره هم نه لري چې یو بل کتاب ته جوړ شي نسم نه لري بس همدغه ټول
هو نه میاجي سلام میاجي بلای ښایستا را سره نو بیا بلای شاعري ما تر هغه وروسته هم کړی ده که نه تر وخت تر ضرب وروسته داسې شی په وخت ضرب کې نه تقریبا د وخت ضرب د کتاب د حجم په لحاظ باندې د دې تقریبا دوه چند دغه نور مواد به دلته اوس ما سره تیار او پراتی ما سره راټول کړي د کړي دي دغه دی نو دغه دغه مې کړي دي دغه کار مې کړي دي که نه او دا ټول ریکارډ اوس راسره شته دا ټول دغه که ستا سلا وه چې زه خو دغه نه لرم زه خو پاچا زخو مدل تری ٹھاک پروچم ادمی آشتی دو گونده یو شای پخلی کرا اچی چیز ما دغه پووسی چه دمارگ پر آو گرزم او خوشمی ساتی پا دواو پا داکترو پا نس می شه ساتی تود می ساتی پا جیمی که سوڑ می ساتی پا اوڑی که خدمت می کهی داکتر می کهی دا می کهی یا می کهی خو نق دماغ دا نستا شناخ دنی اینو بازه کتاب پا چه دقیقه کما چاپ کما خو اوس حال تا پا کوٹه که دقیقه سوی دا حقز ما یو مخلص دی اونده دا کتاب ها دا چاپ دقیقه کهی کنه صحاف دا کشر صحاف سمی اولا صحاب چاپ مخی اون دو دریا بارا و ضرب چاپ کرده دیم و قرار ده ها سرم پا ده غلا گیم و حقی چپو راستو میاد بیا بیار تا بیا پر زهن بانی نوری لڑی راستی چی یار چی که چی چاپی آلتا وار وار اشید خطرک را تو وای وار اغا فهم را تو وای یار فهم یار چوک را تو وای چوک را دشتا مات غنه ده یار زخو میاجیزی تر تا کربان سم زخو پکت گور تا کم دم را بانجی کردی دی کنش ستا سر دغای منور خوزا پا خبر کیم منور خوزا ننو تیم کنش چا سر گپ شپ و خبر خوزا نلرم
دا عبدالحدی مولا چې د مشال رادیو د خبريال راشد خټک پوښتنې ځواب ولې دلته د خبره د یادونې وړ بولم چې د مرکې نورې برخې حمله روچ په راتلونکو غنو کې به ته خبرې کړو اوس درته د سردار علي ټکر په اواز کې د عبدالحدی مولا یو شیر وړاندې کو چې ورسره بعد مجلې دا غړه هم پایته ورسیږي
زکی زکر عباسین دریا مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال ریڈیو سره اوسه.